درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي خو ځینې افغان کتون کې وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو لمنځه نه ځي
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالۍ د دوی حاصلات زیانمن کړي دي ستودا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو د شونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه
فاینانشال ټایمز ورسپانه د هغې نوم د نړۍ د 15 اغېزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم په ننګرهار کې نه تنه په ترافیکی پیښه کې مړه شوې دي امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوې دي د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشو چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې لبل موټر واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوې دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده د بشری حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو ورستۍ یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې او وژلې دي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو په دې راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه د امریکا متحده ایالاتونو اروپای اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې وویل د اداره شویو اقداماتو په اړه د جدي بشري سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افعال اعلان سره په ټکر کې ده له طالبانو غواړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړیو د ژوند د خوندیتوب لپاره اغیزمن اقدامات وکوي په دې موضوع وروسته مفصل راپور لرو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د حقوقو کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګالي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختي سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده پوخانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړه پوخانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې و بلله طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته ل شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده د دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیتسو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد درناوی شو دلې دي. پروند دسمبر څلورمه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدوله دوهم تلین سره برابر و. د چی په کاکاموراد هم مشهور و. دو کال مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې دي. تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 1900 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کشر لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی دی چې د 1900 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکوي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبري وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشروعي په خوابه ایديالوژیکو تصادونو د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ د پله د رامسته کولو د پله د ایجاد مخنی ولا خونن سبا کډوالی د درز رامسته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپای ټولنې او یونانی چارواکو یو بیغونډي ته وویل
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې لکبل دړي وړي سوي، کله کله تړلې او نه همغږی ښکاری. په خو به ایديالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونه داسې محل کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام در اورو. دا پروګرام پرون مازیګر د افغانستان په وخت د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی چې اوس ځینې برخې تکرارو. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدان وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندیشمن کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي موش پخلی کوي چې ادا شبي اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. موږ له طالبانو غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو یو غړیو د ژوند خوندیتوب په اغیزمن ډول یقیني کړي. د بشري حقوقو د څار نیویارک میشته ډلې د نومبر د 1 نیټې په راپور کې د افغان امنیتی ځواکونو د وڅل بیش په خانه یو غړیو چې د اگست 15 او د اکتوبر د 11 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړی دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څباندې سلو پخوانیو یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانی و افغان امنیتی سرتیرو لوشلو او یا بیدرکه کولو سخن دیرا گرزولی. د دې مسئولیت د طالبانو پا غاره دی چه باید د زیاتو وشانو مخونی سی لی مسئولانو سره محاسبه وکوی او د قربانی شویو کسانو کورانیو تا تاوان ورکی. د بشری حقونو د سار پر اساس طالبانو لحقو دولتی اسنادو سخه چه لی پخوانی حکومت سخه ورپا تشوی د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیسته ده. پر راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکو باز محمد یادونه شوه چې د سپتمبر په ورستیو کې طالبان کورته ورغلی، هغه یې نیولې او وروسته جسد د کورنیو غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دې په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤولو کسانو سره دې حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په خبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 1555 تنه استلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19 پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرې ډو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په پام کې دا دوه اونۍ وروسته، یعنی د دسمبر میاشتې پر 19 پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو لمنځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نوی درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خوی داسې بریخي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی پرونی کانفرنس ته ویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارده ډالره مرسته وشي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله بیې لوړې شوي، خو بهر ته د پروازونو د نشتون له امله په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ زعفران نه دي صادر شوي.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی 40 کاله وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستۍ وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1.5 زره تر 100 زره افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لومده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایی دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 3 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې د لاس ورکړل او تړونونه مو وزنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی موکړه چې د هوایی دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستهبندۍ زیاته برخه میرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مېرمن ده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي، وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پیچلوم. خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خند نسته.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د وروستي شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د سلور دیرش ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامل د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت له امله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
افغان زده کوونکي ستو د فروتن چې نومې د نړۍ په 25 اغیزمنو میرمنو کې راغلي، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهوره شوې، وایي چې د وینا لپاره مخې تر مخې تیاری نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو د زړونو خبرې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه حق غوښتنه کې د جرأت له امله دغه افغان جلی د نړۍ د 25 اغیزمنو میرمنو په ډله کې راوستې ده. په دې اړه دا راپور وبري.
ستوده فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د هغې نوم د نړۍ د 25 اغیزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستوده وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بې ساري و. ستوده فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته سه او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
که څه هم د ستوده له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې انجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځي او ته ولاړ شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستوده یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستوده پلار محمد احسان فروتن وایي لوري یې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستوده د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستوده فروتن وایي هیڅ کله یې فکر نه وکړی چې د ستوده وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومان ته کتابچی او قلمونه را ټول کړم. کله چې ستوده خپل وینا وکړه د ټولو سترګې له اوښکو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پاکستان.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نږدي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستوده هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري ترڅو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په روسي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدی مخکی قطر تتللی او هلته له افغانستانه د فرانسوی بغړو د استلو په چارو کې د همکارۍ لکبل د قطر مننه کړې و. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په محل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون له متحده عربی اماراتو سره لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له لسمې موږ توانېدلی یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې یې ویلي وو دا ډیره ضروري ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د وتړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالر کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زړه راژوندی که پخوانۍ سندرې ووایا ماته قندارې قندارې سندرې ماته قندارې قندارې سندرې بل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
لدي سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو د خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون د مسپشین له دو تر درو بجو پرې په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس د سات لاند خبرونه د بشری حقوقو د څار ډلې په ورستي ورځو کې ویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو ورسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر په خواني خړی نیولې وشلې او تری تم کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپا اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې په دې راپورونو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. په نګرهار ولایت کې د یو ترافیکی پیښې په نتیجه کې لشته لږه نه تنه مړه شوې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړی شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډیر زیان ګاله دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکامو راد عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشل لوبډله اعلان کړه. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د شزو پاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په فرمان خبرې کو. په دې فرمان کې چې شپږ ماده لري د افغان شزو پر ځینو حقونو چې په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې نه رعایت کیږي ټینګار شوی دی. په نکاح کې د بالغې ښځې رضایت یا په جبر د نکاح او ودولو مخنیوی، په بدو کې د ښځې نه ورکول او په دې تاکید چې ښځه آزاد انسان دی کونډې ته د بل واده په انتخاب کې د حق ورکول، له خاوند څخه د مهر اخیستلو او په میراث کې د حق لرلو په شان موارد په دې فرمان کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان هرکلی کړی خو ویلی دي چې پر دې سربیره باید ډیر نور اقدامات وشي. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه د فرمان د هغې برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د ښځې د رضایت یادونه پکې شوې او دا حق ورکړی شوی چې له چا سره واده وکړي. ویست یادونه کړې چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو، کارځای، سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې په نورو برخو کې هم د ښځو حقونه رعایت کیږي. ګنشپیر افغانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملا هیبت الله اخونزاده پر فرمان نظرونه څرګند کړي دي. د ننګرهار پخوانی والی ضیاءالحق امرخیل د دغه فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي چې هیله لري د تعلیم او کار حق به هم ورکړل شي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرزانی کوچی ویلي چې که اصیل انسان غړي نو ولې په کورونو کې نه ولیدي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي ویلي چې د طالبانو د مشر په فرمان کې ټول راغلي حقونه په شریعت او د افغانستان په قوانینو کې شته، نو فرمان ته څه اړتیا و؟ د سیاسي چارو شنانګي او د شزو د حقوقو ملاتړ شکریا جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو مشر دا فرمان د دې لپاره صادر کړی چې د شزو د حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونه کم کړي. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي محترمه شینکی کډوخیل چې په خوا په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذې و، ګلالی ساپی چې د مشرانو جرګې په خوانی غړی ده، او همدارس حقوق بو عبدالستار سعادت چې په خوا د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس و، او همدارس یو موده د پخوانی ولسمشر سلاکار و. لومړی محترمه شینکی کډوخیل، د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ البته لن نظر
باید ویمه چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نه و، یا د افغان او میرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خود افغان مېرمن مخکله وادنه او تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده على دې مسله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمله فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسل په نظر کې نیول کېږي، او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی ده. موږ لیدلی چې 14 کلنه جلکې د شپېته کلن سړي سره د دې بدل په بښنه غواړم د ولور په بدل کې وتور کړی ده. نو زه فکر کوم چې شاید مغه خبرې د دوستانو خبر چې دی فکر کې په دې تاریخ کولی شي دنیا ته قناعت ورکړي چې ګویا موږ د افغان مېرمنو د حقونو دپاره په اسلام متحده یو، او دا راته مهمه ده ځکه دا فرمان فکر کوم دا فرمان ضرورت هم نه و، او شاید هم چې خپله امیر المؤمنین د دوی چې هیبت الله صاحب دی هغه فکر کوم چې هلته حیات هم نه دی، نو په دې وخت کې دې ته ضرورت نه و.
اخلی ګلالی صفه ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده، خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نو ورنکړل شي. عقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقی حق د خزی دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو. دا چې څوک پرې عمل نه کوي دغه مهمه دی. اوس نو وګورو چې دی خو ډېر ځان پابند ګڼي چې هر فرمان چې ورکوو هغې قاطعیت کوي او هغه عملي کوي. وګورو چې څونه خلک وروسته د دې په ماشومتوب کې واده کیږي یا په زور او جبر نکاح کیږي. چې راځو مهم اصل دا چې کاروخیل صاحب وویلې چې دا د ښځو د کار حق دی، دا د ښځو د تحصیل حق دی، دا د ښځو د تعلیم حق دی، چې دا په هیڅ صورت کې همه څه چې دین ورته ویلي دي چې علم په ښځو او نارینهو باندې فرض دی او د کار حق هم ورته ورکول شوی دی. همه څه چې هغه قانون چې د یوسفیرن مریولجرا د ظاهرشاه د وخت قانون دی په هغې کې ویل شوی دی چې ښځو او نارینه دواړه د کار حق او مسؤلیت لري. دا باید دغه قانون باندې بیخي جدي غور وکړي. ټول د جنډو مکتبونه هم خلاص نه دي، یو څو انګشتومره ولایتو کې خلاص دي. دا کفایت نه کوي، موږ قاضیان درلودلې، موږ مامورین درلودل، د خدمات ملکی مامورین چې دي ټول په زحمت باندې ځان هلته رسولي، خصوصا ښځینه، دوی ته باید حتما حق ورکړل شي. څو چې دغه حق ښځو ته ورنکړل شي، زه فکر کوم دا قانون نیمګړی دی.
ښاغلی سعادت ستاسو نظر څه دی؟
خزه فکر کوم د دې فرمان مخاطب ډیر زیات دغه نوې حاکمه فضا ده. تاسو په رسنوي کې لیدلی په داخر وخت کې سوشل میډیا کې هم ځینې ویډیوګان راووتلې چې یو شمېر کسان د دینی عالمانو په نامه په دې بحث کوي چې خزه مال ده، خزه متا ده، خزه انسان ده نه ده. داسې بحثونه حتی رامنځته شول. نو په دا اساس باندې د امارت رهبري په دې باندې پوښوه چې که چېرته موږ د خپل دریځ په باره کې روښانه نه کړو، د خبرې کېدی شي په دوی باندې وتپل شي. همدې لپاره ځینې عمومي اصول یې وضع کړل. مثلا ښځه یو آزاد انسان په توګه، او هلته هم د خپله د ازادۍ کلمه چې ورسره کارول شوی دا ډېر زیات یو غټ مهم مفهوم افاده کوي. او هلته هغه سلبي حالت کې دا راولي ویل چې مال نه ده، یعنی مخاطب یې هماغه خلکو هدې په څنګ کې. بیا په دې ټولنه کې ځینې اساسي ستونزې دي چې هغه یو برخه د جنګ هم ده، ځکه دا د کونډو بحث هلته پکې راغلی چې د دې لیوره ته جبري نکان نه کېږي، هغه د خپل اختیار ولري، د مهر بحث، د میراث حق، دغه موارد راوستل. زه فکر کوم دا ډېر زیات یو مثبت ګام و، ډیر زیات ضرورت هم د دې څو. مګر البته دا لومړنی اقدام دی طالبان نه، دا امید ځکه کیږي چې موږ مخکې په قوانینو کې دا ټول شان منو، یعنی ښځه بیخي د اساسي قانون 22 ماده مطابق نارینه سره برابر حق درلوده. نور مدني قوانینو کې البته موږ مدني قوانین خو ډیر زیات زاړه دي، تیر امارات دی وخت هم پکې شاملېږي، هم د شاه د وختو دي. په دې ټول مواردو کې د دې شان او مانیت شوی او مای دولت د حاکمیت ضعف سبب دې کې د تخزه په بدو کې ورکول شي، د میراث حق نه محروم شي، جبري نکاوي وي، د سن نه ټټ نکاوي. دغه مسائل اوس د دوی د حکومت نه د تمه کېدی شي چې دوی د خپل فرمان تطبیق کړي. فکر کوم دا ډېر زیات مثبت ګام د ښځو د حقونو په باره کې، آمده کافي نه دی.
بله، لکه څنګه چې تاسې وایئ کافي نه دی، دغه خبره نور هم کوي. په افغانستان کې اوس لویه مسله دا ده چې نجونې له تعلیمه ګرځول شوي دي، له کاره ګرځول شوي دي. که مو فکر وي د نړیوالو فشار هم په همدې خاطر ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، یو عمده دلیل هم همدا شی دی. او په عین حال کې ځینې خلک، سعادت صاحب، دا وایي چې طالبانو دغه مسائل د دې لپاره مطرح کړي دي او تعلیم او د ښځو کار ته ځکه اشاره نه ده کړې، حال دا چې د دوی تر ټولو لوی مشر دی، د ده په فرمان کې باید دا ټولې خبرې وای، باید ډېر جامع فرمان وای، او اصلي مسائل باید په دې کې یاد شوي وای، لکه د تعلیم او د کار مسله. او دا چې نه دي ذکر کړي، علت یې دا ده چې د طالبانو مشران ډېر د لرو پرتو سیمو کلیوال ملایان دي. د هغوی په خپله ټولنه کې، د دوی په خپل ماحول کې، د ښځې د کار او د تعلیم مسله اصلا مطرح نه ده. د دوی لپاره همدا ده چې ولور څومره وي، مهر څومره وي، نکاح څنګه وي، دغه مسله یوازې ورته مطرح دي. دغه د دوی په کلیو کې هغه مطرح ستونزې همدا دي. په دې خاطر د ښځو د حقونو، خصوصا د تعلیم او د کار یادونه نه ده کړې. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، حتی که دغه فرمان کې دغه موارد ټول شامل هم وای چې ضرورت یو، بیا به هم فرمان آخري فرمان او جامع فرمان نو، ځکه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، خپل خاص شرایط لري، خاص ستونزې لري، هغه تر دې ډېر حمایت ضرورت لري. د فرمان کې دا نه دي ویل شوي چې دغه یوازنی فرمان دی، ځینې وروسته به د ښځو د حقونو د حمایت لپاره بل فرمان نه صادرېږي. یعنې دا کېدای شي بل فرمان شي، خو لږ تر لږه اوس د یو ګام په توګه دا ډېر زیات ښه شی. بلې، او د تعلیم بحث دا زه نه پوهېږم چې اسلامي امارات چې کله راغی واکمن شو، دوی ویل چې دغه رژیم باندې موږ کار کوو، هلکان نجونې باید جدای. البته په ټول افغانستان کې تر 12مه پورې نجونې او هلکان جلا درس وایي، او د دې بندول یو اشتباه وه، ځکه یو ډول اخلاقي مسؤلیت امارات ته راځي. مګر د پالیسۍ په لیول کې د دې خبرې ممانعت نشته، ځکه په قندوز کې، په بامیانو کې، په هرات کې، په مزار کې، ځینې ولایتو کې د نجونو مکتبونه پرېښودل شول. معنا دا ده چې په پرنسپ کې د خبرې سره مشکل نشته. اما هغه چې تاسو اشاره وکړه، من متاسفانه ځینې مشکلات لرو، کله مزایق تفسیرونه د دین د متونو نه، هغه ځینې داسې برداشتونه رامنځته کوي چې هغو سره هم لږ در د مصلحت چلند پکار دی. نو دا ډېر زیات ښه شو چې د امارت د رهبرۍ له ادرس نه همدغسې یو فرمان را صادر شو. د دې نه وروسته تمه دا کېږي چې د تعلیم او تربیې په برخه کې، د کار په برخه کې، او دا خو د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنې د یو دولت په توګه که چېرته هر څوک د دنیا په هر کونج کې تصمیم ونیسي چې نیمه ټولنه هست کې، تر ټولو ډېر تاوان دولت کوي، ځکه دا انرژي که 50% نه وي، 40% خو دا 40% انرژي دی دولت د ماشین نه حسپول، خو د جبران وړ نه دی، هیڅ ماشین نه شي جبران ولای. نو زه فکر کوم دا مسائل به کیږي، خدای ته د تنیت شته، یعنی خوشبینی نه من لرلی شو. دغه یو وضعیت سره نه مخامخ لکه تیره دوره کې تیو، نو من کولای شو مثبت واردو.
ډیره مننه سعادت صاحب. محترم کډو خیل، د افغانستان په قوانینو کې مخکې هم تاسو اشاره وکړه، شاغل سعادت هم اشاره وکړه چې دا راغلی دی، اما هیڅ کله عملي شوي نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان، ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملات د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صفت باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنا شوی وای، دیت بد مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لومړی خو دې فرما ما څه ویل چې دې ته ضرورت نه و، ځکه تاسو موږ به ته مغه یو عامه ذهنیت دې خلکو سره دی، او کې دا د سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی تو او خې چې بیا هم ولام د غزورې په دې باندې بس وسی، او بیا هغه بحث مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دا چې په ښځه باندې دا ولور باندې جدي معنا شوی وای، ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زال سړی چې یو یو ماشوم سره ودونه
تاسو د منې د منې چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دومه ماده دغه هم تاثیر دوي
نه چې شي نه ردم وام چې مکمل نه دي اساس اول بده ویل چې ولبر اصلا نه قابل دی قبول نه دي دا بيخي مطلق حرام دی انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي او دغه اول خبره د ولور نشاره سه مشکل خو دې نن دی ودونه هم دغه ده یو ځوان ولې په پلاستیو مرکه ودل شي کول چې ولور نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول دغه دی ولور یو لوی مثبت ودونه چې خو دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي واسه د پیسو بدل کې پلورل کیږي هغه طرف مقابل نارینه مهمه نه ده پیسې مهمه دي بل دا سه ته چې کوم خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي نقص کې اګل پای بچی اګل پای لای بچی هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه دغه مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې د کاتګي غته جزات یې کې داخله کې یو توصيه شوه ده
محترمه صاحبي لومړی او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملال لوري نوینې دي تاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط ډیر دا وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی په همدغه ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې په تیرو کلونو کې مش په ځلونو لزینو ملایانو څخه هم دا خبره اورېدلې ده
نه په جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوری حتی اسلامی په هدي دی خلکو ډیره لګده زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې تاسو مغی یعنی مانه دي خفنی شي ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی ذکر مکمل نه دي فقط یو څه روایت کې یو څه د نقل قول کې یو څه اوریدلی دي په اصل په دین کې ډیر شیان چې باید وسیږي د خلکو ته یا خپل نه پیږي یا نه غوړي خلکو ته تشریح ورکي د ځان یا په ناپوهي وکی یا نه پیږي دا یو مشکل موږ د جامع دی چې موږ د دینی یعنی زده کړه د پاره کچه نه دي چې موږ ځان عالم دي دین وګورو البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغه ته په احترام وایو چې شته دي ولې نه اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پراتو سیمو کې دی شته دي او خلکو اما چې تاسو وایي فکر کوي چې دی حق ټول پلار لري دا رقم هم نه دی موږ تاسو لوستي دي چې د ټول سوال کاله مخکې د حق کوز تر کې شو دا باید یو خو پرې بل مازله ډیره مهمه ده چې دا چې د یو سلسله حقوقي مسایل دي یو سلسله ټولنیز مسایل دي موږ بعد بختانه په دې سیستم کې وزګو چې د لور دا د کوچنی جلی ودول دا د شوق کار نه دی دا د یعنی د لچ کار نه دی متاسفانه نه دی دا فقر هم لوی عمل دی زه اکثره داسې فامیلو کې ګورم چې هغه لوران دی وړې ودی چې پلرونه اقتصادي مشکل لري او د دغه پیسې چې دی دغه لور په ودولو کې په لاس راوړي دی باندې سور ژوند کوي عوامل چې سود منځلار نشي زه فکر کوم دا فرمانونه به هم هغه نه مهمه خبر ده چې خصوصا په دې اوس شرایط کې چې تمام افغانستان د لوګین تقریبا هغه ساته چې کم سالوی فیصد او دیرش فیصد ویل کېدل اوس اتیا فیصد ته رسیدل ټول خلک غریب شوي دي داسې مجبوریتونه به شي چې د یو تخپل څلور کلنې لوران به هم د واده په نوم باندې خرڅی کی دا مجبوریتونه څو چې حل نشي زه فکر کوم دا فرمانونه به ډیر عملی نه وسیږي
البته د ولبر په برخه کې ویل کېږي چې کلچر هم دی یعنی کلتور او دود هم دی
په جنو دا یو راوړ چې ویل چې د فلان لور د دې سړي لور په څلور لکه لاړ از ما باید په پنځه لکه ورته ولبر ورته شي دا یو منفي راوړ دی اما مخکې د دې چې دا راوړ چې ویل دا د فقر یو انګیزه دی چې هم ډیره عمیقه ده او دغه فرمان چې دا ډیر لري ما په نظر مثبت فرمان دی اول مرحله ته پال کې چې سرسخت د دې طرفداري مې چې باید په هر صورت باندې مې چې ویلي چې څه ځای انسان ده باید څه ستنفاني حق ورکړ شي دا جملې نه باید موږ استفاده وکړو او دې مجبور کړو چې دې ویلي دي چې څه مال نه ده وخت چې مال نه ده ته څنګه یو څوک منکه یې چې ته درس ته مزه یا تعلیم ته مزه یا کار ته مزه وخت چې څه انسان ده او څه انساني حق قائل شي او څه چې انساني حق ورته نه قائل شي خپل فرمان کې خپل احترام نه دی کړی
سعادت صاحب تاسو حقوق پوه یاست په اوله ماده کې ویل شوی چې د بالغ شذ رضایت ضروری دی لدی دا مطلب هم اخیستل کېدای نه شي چې د نابالغ رضایت ضروري نه دی یا نابالغ هم ودی دی شي
معمولا په حقوقي مسایلو کې د دې قیدونه نه لري شي د بالغ په اړه کوم شرایط شي هغه نه فساد متصور نه یا د نور موارد ته اشاره کړې نه کله چې بالغ په باره کې دا حکم کیږي هغه زمینی اشاره دې کوي یعنې ته مخالف مفهوم په دا شکل نه شخص له حقوق کې څه په ضرر باندې وي نو د نابالغ په باره کې به هر څه ممانعت دی هلته یعنی شدید ژبه هغه ته ورګرځي نابالغ ته صرف دغه د فرمان د اجرایي زمانه په باره کې دومره ووایم چې همیشه ټول فرمانونه ټول قواعد هغه مشخصه جزایی معایده نه لري مثلا که یو تجارتي محکمه حکم کوي په یو مسله کې هلته جزا نه وي ټاکل شوې خو که د محکمې حکم څوک نه مني بیا داسې تمرد وایي
نو بیا یې ولې یادونه نه ده کړې چې دا خو هم ډېر عام دي دا څو ورځې مخکې تاسې مخکې د ویډیوګانو خبرې وکړې د ټولنیزو رسنیو خبره هم وکړه چې یوه نه کلنۍ په یو شپېته کلن واده کړې وه یعنې دا هم ډېر پیښې شي دا ډول موارد نو ولې په دې اړه یادونه نه ده کړې
ځینې مسایلو کې چې کله تاسې یو حکم وایي مثلا همداسې تاسې یو حکم کوئ چې هیڅوک نشي کولی د چا یوه روپۍ هم وخوري که نه یا غلایې کړي هغه نو معنا یې دا نه ده چې یوه روپۍ چې نشي غلا کولی نیمه روپۍ غلا کوي یا یو لک روپۍ نشي غلا کولی شي اصلا د حقوقو ژبه جلا ده ی نابالغو په باره کې حکم دا بیخي رسوي مګر دلته دغه بحث د دې شي ده چې آیا امارت اوس کولی شي حکومت چې په ډېرو زیاتو جزئیاتو کې د خلکو په ژوند کې ننوځي همدغه کار یو وخت کې حکومتونو کړی تاریخي فرمان ورکړه 300 روپۍ ولور هغه وخت کې ټاکلی همغه ته ډېر زیات غټ جنجال جوړ شو اوس هم هماغه رقم چې اغلی صافۍ وویل د فقر خپله ډېر زیات یو خطرناک عامل دی په دې باره کې زه شک لرم چې په ټول افغانستان کې دا شی تطبیق شي البته ساحه دې رضایت اخره وړي ستره محکمې ته وظیفه ورکړي والیان ته دنده ورکړي هغه څه باندې ولسوالان پکې شامل دي او قومي مشرانو سپینګیرو ته هم دنده سپارلې ده د دې له ادرسه د دغو مسایلو تصریح کول اول ته هغه رقم چې غلی صافي ویل چې انسان دی هلته تنه انسان نه آزاد انسان دی دا آزاد انسان خو ډېر زیات غټ تعریف لري زه فکر کوم خځې باید دغه مورد نه ډېره زیاته استفاده وکړي هر څوک چې د ښځو د حقونو په برخه کې هغه کوي فعالیت کوي هغه په دې فرمان نه په نورو مسایلو کې هم ډېره زیاته ښه استفاده کولی شي نو زه په هر لحاظ ډېر زیات یو ښه ګام بولم اما بلې و له دې نه وروسته ځینې نور اقدامات هم باید وشي نور فرامین هم باید وشي د کار په اړه په باره کې د ژوند په نورو برخو کې د دوی د مشارکت بس په سیاست کې د دوی د مشارکت بس
محترم شینکی کړو خیل مخکې دا یادونه وشو چې طالبان د تعلیم او د شوزو د کار په برخه کې منفی نظر نه لري یعنی دوی موافق دي په ځینو ولایتونو کې شوانزیا د شروع کړي هم دي خو په ځینو کې نه دي شروع کړي د دې دا معنا نشي کېدای چې د هر طالب نظر بیل دی دوی په منځ کې مختلف نظریات دي ځینې د شوزو له تعلیم او کار سره ډېر مخالف دي او ځینې بیا موافق دي
دا یو لوی ستونزه ده چې سړي زه فکر کوم چې طالبان سره مخ دي دوی چې کوم مبارزه یا مقابله د جمهوری اسلامی افغانستان سره درلودله او هغه یو نادرسته پیام سره په اصلاح شریک سوی له جنګیالیو سره چې ګویا د ښځو په مقابل کې نوشه په اکثره ځایونو کې همدغه یو تاثر موجود دی که دوی یو دم د ښځو تعلیم ته بېرته مخه کړي نو شاید خپل جنګیالي بېرته چې پرونو پورې مونږ به د ښځو تعلیم په خلاف جنګولو نن بېرته ولې دا تاسو ښوونځي اخلاص کړي ځکه چې متاسفانه په هغه جنګونو کې د نجونو مکتبونو ته اور واچول شو ښځینه معلمین د کار نه منې شولې همدارنګه کورنۍ تهدید شوې چې مثلا خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لېږي
سعادت صاحب تاسو مدافع وکیلم وي او د شزولم حقوقي مسایلو خبري است د تورز مخکم شزو اعتراض درلود چې دوی خپل مسایل نشي مطرح کولای حقوقي مسایل ځکه چې شزینه ترانوالان یو قاضیان په کور کې نه ولسی ودی تاسو دا مسله شاید تر نورو شر درک کړئ شي څومره جدي ده
بلې و ما رقم څه من تر اوسه پورې راګیګو تر دې راځي پر دې ګلاس په ډاک اړخ باندې راګي ګو خالي اړخ باندې کوږي ګوالت خامه خبر خبرشته اوس البته دا باید ستابید نشي چې یو ځای کې اوسو د ناس ته خزه ناس ته نو حالت چې نه نه ورزي دغه کار نه کی خدماتي برخه یې مر نه ناس ته قاضي ده نو هغه به خزه حق نه دفاع نه کوي هغه ته فیصله نه کوي
نه ځینې خبرې دي چې یو شزه نشي کولای چې و نارینه ته وکړي
دا به شک ده ستدا بل شک ده ستدا اما ما ویل په مجموع کې موږ کله چې د دولت بحث کوو نو هغه بیا ترکیب د دواړي او نو هغه د ډاکټر په نقش کې کې قاضي په نقش کې کې څارنوال په نقش کې پارخ نقش کې چې هغه نو بیا د هر قشر نه بیا جن په توګه ورځي بیا دغه خدمات وړاندې کی ما تاسو ته مخ کې وویل من ستونزې لرو ګلاس دا کار
ساده سن یو مسله ده ک څوک دا وایي چې طالبان ولې په فلانی ولایت کې یو لوی نړیوال هوایی ډګر نه جوړوي، ولې له مزار شریف تر کندهار پر ریل نه جوړوي، نو څوک به وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی، لیکن دا داسې مسایل دي چې موجود وو او دوی له خلکو اخیستي دي.
فرمان صاحب ما تاسو ته وویل د ابتدا نه زه البته د امارت داخلي مشکلاتو باندې نه پوهېږم، خو همدغه د ښځو د نجونو بندول، د مکتب نه راګرځول، د کار نه راګرځول دا امارت یو جدي اخلاقي مسله پېښه کړې. او زه تاسو ته د همدغه ځای نه وایم چې ټولې واوري دوی چې هر څومره زور ولري د دې شي مخه نه شي نیولی. یعنی دا زمانه دا پېړۍ چې موږ په دې کې ژوند کوو دا خلک دا اوس بل رقم دي. یعنی دا ممکنه نه ده که څوک وغواړیم د دې مخه نه شي نیولی په ټول زور باندې. اوس دا فرمان راغی، له دې نه وروسته هم تمه دا ده چې همدغسې یو فرمان د تعلیم او د کار په باره کې راشي، همدغسې یو فرمان ډېر زر نه لږ زره وروسته په سیاسي مشارکت کې راشي. منګه رو رو باید دغه د خپل خوندې د خپل لورګانې خپل مېرمنې ځان سره ولرو که موږ غواړو دولت تاسیس کړو، که موږ غواړو چې دا ملت پرمختګ خواته بوزو. غیر له دې نه بیا زه فکر کوم منګه هم جغرافیه او هم تاریخ دواړه اشتبال ولو، او هغه چې هر چا اشتبال وسته خامخا د قیمت ورکړي.
ډیر زیاته مننه شاغله سعادت همدارس له محترم شینکی کډو خیل او محترم ګلالی ساپی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
چه آینا کې او کله ګورم یو آواز